په افغانستان کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي لا فیصله نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولېږل سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. نن چهارشنبه ده، د وژې اسمبلی اوله د اګست میاشتې 23. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړی. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بغداد کې وویل تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې څو سرتیري افغانستان ته ولیږي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د 3900 په شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته استول کیږي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون امریکایي رسنوی ته ویلي افغانستان ته د پام وړ اضافي سرتیری استول کیږي او په دې اړه به موږ د خپلو پوځي قمندانانو نظر هم واخلو. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه او اهداف شنډ کړي. نموړي د څرګندونې پرون په کندهار ولایت کې د 215 اتل قلو اردو له افسرانو او سرتیرو سره په کتنه کې وکړي. ولسمشر زیاته کړه په تیرو 2.5 کلونو کې افغان ځواکونو د لسګونو کلونو واټن وهلی. بلخو د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی وویل وسلوالو په دې وروستیو کې خپل تاکتیک بدل کړی او هڅه کوي پر لرې پرتو ولسوالیو بریدونه وکړي او وی نسی. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او ظرفیت زیات شوی او د دولت ضد وسلوالو د هر ډول ګواښ د مخنیوي او ځپلو توان لري. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د برېښنا دغه پروژه د اوبو او برېښنا وزارت لخوا درې کاله وړاندې پیل شوې وه او شاوخوا $2 میلیونه پرې لګښت راغلی. د والي ویان اتوله خوژني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه تقریبا شاوخوا 4000 کورونو ته د جلال آباد ښار ته لومړی راهیه کې د برېښنا د ورکړې ظرفیت لري. دغه پروژه د اوبو برېښنا وزیر او ننګرهار والي په ننګرهار کې د تمریز نورو مسؤلینو له لورې رسمن پیل شوه.
د ننګرهار د والي ویان وایي د درونټې د برېښنا کوټ او لمریز برېښنا په اړه له افغان حکومت سره خبري روانې دي چې د ننګرهار د خلکو د برېښنا د کموالي او نشټوالي ستونزه حل سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال ویدیز په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د سازمان پرون په یوه بیان کې وویل د کراج زندان بندیانو د اعتصاب په زندان کې د ناوړه شرایطو له کبله کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکي د کراج زندان زندانیانو ته د تشاک پاکې اوبه او خواړه نه ورکوي، د ټلیفون د کارولو اجازه نه لري او له خپلوانو سره هم نسي کتلی. په دغه سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مرستیالې ماګدالینا مغربي د سې شمې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې بندیانو ته د تشلو پاکې اوبه، خواړه، درو درمل او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپای پاسداران انقلاب پرون دا بیان د ترکیه د ولسمشر د دې څرګندونو په عکس العمل کې خپور کړ چې ویلي وه ترکیه او ایران له خپلو پولو بهر د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر ضد پر ګډو پوځي عملیاتو غور کوي. سپای پاسداران انقلاب ویلي ایران به د هرې هغې ډلې په وړاندې له پوځي قوت څخه کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا یې په پولو کې تروریستي یا امنیت ضد فعالیت وکړي، خو د ایران له پولو بهر اقدام نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه پر ورځ وویل پی کی کی په ایران کې هم نفوذ پیدا کړی او د دې ډلې پر ضد د دواړو هیوادونو مشترک عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر ځینو چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن دغه کمپنۍ او اشخاص تورنوي چې د شمالي کوریا د میزایلو او اټومي پروګرام په برخو کې له دغه هیواد سره همکاري کړې ده. دغه نوي بندیزونه د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان کړل او وی ویل چې هدف یې د شمالي کوریا لا منځوي کول دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د ازمایښت د دوام له کبله سخت خبرداری ورکړی دی. تاسو د رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالو په تخنیکی همکاري د دې خبري مجلې په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلا فیصله نه سوي چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولېږي. د دې مهم خبر و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان د خبرداري ورکړ چې د وسلولو طالبانو او نورو سختريزو ډلو لملاتړ لاس واخلي. د امریکا د نوي ستراتیژي په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه هم خبرو.
دا واضح پیغام و پاکستان ته چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکړي.
ځینې سیاسي ګوندونه او د ولسي جرګې استازي مو هم د افغانستان او جنوبي اسیا په باب د امریکا پر نوې پالیسي ژغولي.
دا به یو څه ګټوره تمام شي ځکه چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي هغه پیسې چې امریکای پاکستان ته ورکولي.
د عدلي وزارت غواړي په افغانستان کې د حقوقي مشورو او مرستو چارې پراخې کړي. دا هم اوري چې ایران پرون د ترکیې د ادعا رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدلی شئ. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې څو اضافي سرتیري افغانستان ته واستول سي. جیم ماتیس دا خبرې پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې خبرلانه ته وکړي. بلخو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هر کله چې د متحده ایالاتو د پوس لوی درستی زورته پلان ورکړي نو دی به پریکړه وکړي چې څومره نور سرتیری افغانستان ته ولیږي. جیمز ماتیس پرون په بغداد کې رویټرز او نورو خبري اژانسونو ته ویل د اضافي سرتیرو شمیر کېدای شي هغومره وي چې په اړه یې له څه وخت راهیسې خبرې کیږي او دا هم کېدای شي چې هغومره نه وي. جیمز ماتیس زیاته کړه
There is a number that I'm authorized to go up to. I have to look. I've directed
دوی ما ته دی وشمیره واکر کل شوې ده چې تر هغه اندازې تلشم زه به توینم او ما لوی درستی ته سپارښتنه هم کړې ده چې اوس پلان ترتیب کړي. موږ له څه وخت راهیسې پر دې پیشنهاد خبرې کولې. کله چې هغه خپل پلان راکړي بیا به زه پریکړه وکړم چې څومره نور سرتیری واستو. د امریکا د دفاع وزیر ویل په عراق کې د داعش پر ضد له کارول شوې تګلارې څخه به په افغانستان کې هم استفاده وشي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیل پرون ویل چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دې هیواد په اړه د واشنگتن تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې نیک هیل ویل موږ د ماموریت پر مودې او د سرتیرو پر شمیر تمرکز نه کوو بلکې تمرکز مو پر نتایجو او د تروریستانو پر ځپلو دی او د دې لپاره به هر ډول ګام اخلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زیاته کړه چې پخوا به پر وخت او د سرتیرو پر شمیر تکیه کېده خو نوې ستراتیژي پر نتایجو متکی ده. د هغې په خبره دښمنان به مو له دې وروسته نه پوهیږي چې د څومره وخت لپاره یو په څه وضعیت کې یو او څومره سرتیری دي خو هغوی به په دې پوه شي چې موږ نور تروریستان له پامه نه غورځو. نیکی هیلی د امریکا د ستراتیژۍ د سیمه ییز اړخ په اړه وویل چې پر پاکستان به فشار راوړو چې نور نشي کولای تروریستانو ته خوندي پناځایونه ورکړي. لهن به وغواړو چې په سیاسي حل کې رول ولوبوي او ایران ته به وایو چې هغه تروریستي ډلې چې تهران ملاتړ کوي نور له پامه نه غورځو. بل لور ته په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه که څه هم د دې کتنې د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې سفیر ډیوډ هیل خواجه آصف ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر مختلفو اړخونو تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا سفیر ته ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او له تروریزم سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې سره همکاریو ته چمتو دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم ولسمشر د پاکستان د دومخي سیاست په اړه ښکاره او سپینې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویل
یک حقیقت دی چې رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمیکردن.
د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې د یو حقیقت په اړه په ښکاره څه نه ویل هغه د پاکستان دومخي سیاست و چې لوی خوایزان د امریکا دوست باله او بل لور ته د افغانستان پر ضد فعالیت کو. خو ولسمشر ټرمپ په دې اړه په ښکاره څرګندونې وکړه چې دا یو مهم ګام او د امریکا په سیاست کې اساسي بدلون دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ځکه مهمه ده چې له افغانستان سره د امریکا له لوري له وخت او قید پرته اوږدمهاله مرستې پکې شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا فیصله نه ده سوې چې څو اضافي امریکایي سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر وخت د سه شنبه سهار وختي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي اعلان کړه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنگټن شایي د اسلام آباد پر مجازاتو غور وکړي یا د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل زموږ ترمنځ اعتماد کم شوی دی ځکه موږ شاهدان یو چې تروریستي سازمانونو ته په پاکستان کې دننه خوندي مرکزونه برابر شوي چې پر امریکایي پوځیانو امریکایي چارواکو حملې پلان او ترسره کړي. دغه راز په افغانستان کې دننه د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخښه چې د سه شنبه سهار وختي پاکستان ته ورکړ. ښاغلی ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال دا خبرداری د هغو ادعاو له کبله ورکړ چې پکې ویل سوي پاکستان په سیمه کې د سختریزو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې د پاکستان د دریځ د بدلولو غوښتنه وکړه. پاکستان باید بیل چلند خپل کړي. موږ تیار یو له تروریستي سازمانونو څخه د دوی د خپل خوندیتوب لپاره ورسره کار وکړو. د دې لپاره چې په دې برخه کې نتیجه ترلاسه شي موږ له پاکستان څخه خپل ملاتړ او له دوی سره خپلې اړیکې مشروطې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې وویل پاکستان دا مهال یو له هغو شپاړسو هیوادونو څخه دی چې د غیر ناټو متحد له موقف څخه برخمن دی چې دغه موقف له دغه هیواد سره نږدې پوځي همکاري ته زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته ویلي څرنګه چې د امریکا د پالیسۍ په بیان کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قرباني له پامه غورځول شوي نو موږ نهیلي شوي یو. په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو او په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې دننه د امریکا د یوې خفیه حملې له کبله خراب شوې چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو سبب شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن د نوې پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې میلیاردونه ډالره ورکړي دي. ټرمپ وویل امریکا تر دې وروسته غلې نسي پاتې کېدلی چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوو حملې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر وو دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیره ته وایي چې د نړۍ معتبرو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
زیاتو غربي ورسپانو په خپل ورستیو غنو کې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي په اړه تبصره کړې ده. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان جګړه اوس د ترامپ د تر سرلیک لاندې پایوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل جمهوری ریاست د ځواني او پیچلې دورې تر ټولو مهمه پریکړه وکړه، او هغه دا چې آیا زرګونو نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي او کاستول کېږي نو د څه لپاره. فارن پالیسی لیکلي کچېری هغه رپورټونه چې په مطبوعاتو کې خپریږي سم وي، له افغانستان سره د تعهد د پراختیا پریکړه د ترامپ د ملي امنیت ټیم ته مطلوبه وه او شاید د هغوی لپاره وروستۍ نتیجه وي. د خبرونې په لیکنه د دې پریکړې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په وضعیت کې د تغییر او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وشي. فارن پالیسی وړاندې لیکلي چې د ترامپ اداره به تاکید وکړي چې دا یوه نوې ستراتیژي ده او په افغانستان کې د باراک اوباما له کړنلارو سره څرګند پریکړون دی، خو په حقیقت کې د هغې ستراتیژۍ د معتدل تنظیم نتیجه ګڼل کېدلای شي چې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې عملي کېږي او ضد او نقیضې پایلې یې لرلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې د دې ستراتیژۍ هدف دا دی چې وسلوال طالبان په شا وتنبول شي، چې د ورځپاڼې په حواله شدیده اړتیا ورته لیدل کېږي. د تروریزم پر ضد مبارزه چټکه شي او د افغانستان په وضعیت کې چې د خرابېدو په حال کې دی بدلون راشي. د ورځپاڼې په حواله نوې ستراتیژي به افغانستان ته د 2000 امریکایي عسکرو د تګ غوښتنه پیدا کړي چې د برحاله او متقاعدو امریکایي قمندانانو له نظره شاید د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز په حواله دا ستراتیژي به امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړي چې له نږدې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او مشوره ورکړي، زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس وروزي او د عملیاتو پر مهال د امریکا ضربي ځواکونه د جګړې ډګر ته وروغواړي. خو د ورځپاڼې په باور حتی هغه کسان چې د ترامپ د ستراتیژي ملاتړ کوي د هغه دې پریکړې ته د ستونزو د نوي فصل په توګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي په تر ټولو غوره وضعیت کې به شایي دا ستراتیژي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې د جګړې لوری بدل کړي، خو هغو ستونزو ته چې له 14 کلونو راهیسې سیمه ورسره مخامخ ده فوري حل نشي موندلی.
ځینې سیاسي ګوندونه او د ولسي جرګې استازي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کوي. دوی وایي د امریکا په ستراتیژي کې پر پاکستان فشار به په افغانستان او سیمه کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. حدیث پردیس له کابل.
یو شمیر سیاسي ګوندونو د ملي شورا ځینې غړي وایي د افغانستان په اړه د امریکا د تګلارې روښانه کېدو ډېرې پوښتنې ځواب کړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر عادل بهرام وایي په ستراتیژۍ کې د افغانانو هغه غوښتنې چې له کلونو یې پرې ټینګار کاوه ځای شوي دي. اغلی بهرام د سې شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا له لوري پر پاکستان د ترهګرو د ځپلو په برخه کې فشار راوړل په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره ښه پیلامه کېدای شي.
من هسته یو سیاسي ګوند د حمایت کې وو په دغه بده کې څو نقطې ډېرې حساسې نقطې وي و د حساس نقطه دا و چې پاکستان باندې فشار راوړل په منطقه کې د سولت اف دیسټابلیشمنت ټینګول دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د تګلاري لوی ټکی دا دی چې په افغانستان کې به ځواکونه له زماني قید پرته میشتوي. پر پاکستان به د ترهګرو زالو د لمنځوړلو لپاره فشارونه زیاتېږي او همداراز هند باید په افغانستان کې لا ډېر رول ولوبوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به انتقاد کوي چې په نوې تګلاره کې چین ته چې په سیمه کې مهم هیواد دی د ونډې نه ورکول ستونزې رامنځته کولی شي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي د امریکا له لوري د چین د رول بابې زګڼل د اندېښنې ته قوت ورکوي چې په سیمه کې د امریکا پر خلاف د چین، روسیې، ایران او پاکستان ګډ ائتلاف رامنځته شي.
چین رول د افغانستان په خلیج کې بیخي نادیدلې نیول شوې ده. چین سیار یا راکټ په سیمه کې هندوستان پراخه ونډه ورکړل شوې ده. دا به د افغانستان لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره ښه خبر نه ده.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي د پخوا په پرتله امریکا په واضح توګه پر پاکستان د فشار خبره کړې خو د پلي کېدو په اړه شک ښیي.
عبدالله زدران ما چې څه غوښتل هغه پکې ویل شوي دي، خو اوس مهمه خبره دا ده چې دوی عمل کې څه کوي.
امین فضلی یم. دا به یو څه ګټوره تمام شي ځکه چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي هغه پیسې چې امریکای پاکستان ته ورکولې.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی فت الله قیصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د امریکا د تګلارې له اعلان څخه هرکلی وکړ، خو وړاندیز یې دا دی چې امریکا باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر هر څه وړاندې د سولې له بهیر د ملاتړ تر څنګ افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو سمبال کړي.
اوس به دا واورو چې د کندهار د مدني ټولنې فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه څه نظر لري؟
انجینر محمد کبیر درویش د کندهار د مدني ټولنې فعال او د کندهار اوسیدونکی، دغه پریکړه او ستراتیژي چې د امریکا د ټرمپ د فاس څخه د افغانستان په مورد باندې اعلان شوله، دا واضح پیغام و پاکستان ته او چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکړي، نه باید دوی تمویل کړي او نه باید تجهیز کړي او د افغانستان سرحدات ته روانستي تر څو افغانستان نور ګډوډ نشي.
احمد شاه اسپر مدني فعال او د افغانستان د سولې جغ د کاروان موسس. اول خبره دا و ولسمشر ترامپ اشاره وکړه وجه ته چې موږ نور د وتل د پاره وخت نه ټاکو چې بیا دشمن مورال پیدا کړي کوي سي. هر وخت په افغانستان کې زموږ د قوتونو موجودیت اړتیا را فسوله، په هغه وخت موږ خپل اسکر د افغانستان څخه باسو. په دې کې دوه مطلب پراته دي. یو دا دی چې یعنی موږ اشغال دایمي نه لرو، د افغانستان اشغال مطلب نه دی، تر څو چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت، دولت، قانون اطمینان کیږي، د همسایګانو مداخله قطع کیږي، تر هغه پورې به موږ په افغانستان کې. دوه خبره دا ده چې پاکستان خپل پخوانی ملګری وبلی او دا یې وله چې اوس د تروریزم په مرکزو د تروریزم په تمویل اخته دی، او نه یوازې دا چې د افغانستان اردو افسرانو سربازان وژني، زموږ افسرانو سربازان هم راوژني، او دا نور موږ ته د تحمل وړ نه ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر اونۍ بجو دوام کوي. په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه هم اوریدلای شئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا په نسند عدلی وزارت وی د ځینو نړیوالو بنسټونو په مرسته غواړي په هیواد کې حقوقي مشورو او مرستو ته وده او پراختیا ورکړي. د عدلي وزیر په کابل کې په دې اړه یوې مشورتي غونډې ته وویل چې د یو ثابت او د لاسرسي وړ سیستم د رامنځته کولو لپاره یې د آسیا بنسټ په مرسته په ځینو ولایتونو کې د حقوقي مشورو او مرستو ارزونه کړې ده. نورحال د وصل وصال په راپور کې
د افغانستان د عدلي وزارت وایي حقوقي مساعدتونو ته لاسرسی د هیواد د ټولو اتباعو حق دی، او دغه وزارت هڅه کوي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته حقوقي مساعدتونو ته په هیواد کې وده او پراختیا ورکړي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د سه شنبې په ورځ په کابل کې د حقوقي مرستو د سیستم د ارزونې مشورتي ناستې پر مهال په نړیوالو کورنیو اړوندو بنسټونو غږ وکړ چې په دې برخه کې له دې وزارت سره مرسته او همکاري وکړي. دی وایي زموږ وړاندیز موږ بهرنیو کورنیو همکارانو ته دا ده د لارې د نقشې د پروګرام او هغه ارزونه چې شوې، موږ غواړو له دې لارې خلکو ته به کیفیت او دوامداره حقوقي مساعدتونه وړاندې کړو. دوی د موږ سره په دې برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. ښاغلی انور د حقوقي مساعدتونو په برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو همکاري اړینه او مهمه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عدلي وزارت د آسیا بنسټ او نړیوال بانک په مرسته په 2016 میلادي کال کې د حقوقي مساعدتونو د یو متداوم، کم لګښت او د لاسرسۍ وړ سیستم د رامنځته کولو په خاطر په کابل او نورو ولایتونو لکه بدخشان، ننګرهار، کندوز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات او کندهار کې د حقوقي مساعدتونو ارزونه ترسره کړه. د دې ارزونې هدف په افغانستان کې په حقوقي مساعدتونو د حاکم اوسني وضعیت ارزونه او په جزایي قضایاو کې له بېوزلو تورن افرادو څخه دفاع او د حقوقي مساعدتونو د پروګرام ملاتړ کوونکو هیوادونو او بنسټونو ته د لازمو وړاندیزونو د مجموعې برابرول په ګوته شوي دي. د دغه ارزونې له مخې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او کافي منابعو د نه موجودیت له امله زیاتره خلک حقوقي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د آسیا بنسټ مسولین وایي دوی په دې برخه کې د عدلي وزارت سره هر ډول همکاریو ته آماده دي سو په دې برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي. په کابل کې د آسیا بنسټ استازی ادریس الهام دی وایي د آسیا بنسټ په دې او نورو برخو کې د عدلي وزارت سره مرستو ته آماده ده، او په همدې توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت سره به خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. ښاغلی الهام وایي اداري فساد او ناامني هغه دوه ستونزې دي چې حقوقي مساعدتو نوته د بیوزلو خلکو د لاسرسي مخه ډب کړي ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په افغانستان کې د سهار 8:25 کېدونکې د تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د راپورونو لمخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل سوه. د بښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیځ په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر یو شمېر چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. وسم د سیمې او نړۍ پر وضعیت راپور. ایران پرون د ترکیه دا ادعا رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ترکیه ولسمشر د دوشنبه په ورځ ویلي و چې هیواد یې له ایران سره د کورد وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپاهي پاسداران پرون په یوې اعلامیه کې ویل ایران به د هرې هغې ډلې پر وړاندې له پوځي قوت کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي او یا امنیت ضد فعالیت وکړي. ایران وروسته له هغې دا بیان خپور کړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ ویل له ایران سره په ګډه د دواړو هیوادونو له پولو بهر د کورد وسلوالو پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په باب خبرې کوي. اردوغان ویل د کورد وسلوالو پر ضد د مشترکو پوځي عملیاتو موضوع ترکیې ته د ایران د پوځ د لوی درستیس په روسي سفر کې مطرح شوې ده. د ایران د پوځ لوی درستیس محمد حسین باقری تیره اونۍ له ترکیې کتنه وکړه. د ترکیې ولسمشر ویلي انقره او تهران دواړه کولی شي د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف پوځي اقدام وکړي. د رجب طیب اردوغان په وینا پی کی کی په ایران کې هم وسلوال فعالیت لري. هغه ویلي که دواړه هیوادونه د پی کی کی پر ضد عملیات وکړي نو په کم وخت کې به ښې پایلې ترلاسه کړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک بیا د کورد وسلوالو پر ضد د ګډو پوځي عملیاتو د پلان خبره ردوي خو خبرداری ورکوي چې د دې هیواد پر پولو به د هر ډول تروریستي ډلو پر وړاندې جدي عمل وکړي او پاتې شونې به یې په هر ځای کې چې وي تعقیب کړي. ترکیه له لسیزو راهیسې د کوردانو له کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالې څانګې سره په جګړه بوخت دی او دا ډله یوه نړیواله تروریستي شبکه ګڼي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
منو محمد عارف ته زیار تخلص کومه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
په خپل باندې اوس په کوم کار بوختی؟
په خپل حاصل یم.
په خوا دې څه کار کوو؟ کله چې محصل نه وي
زده کوون کې سم د مکتب شاګرد سم په هغه وخت کې ما خیاطی کوله.
خیاطی دې مکمل زده کړی وو کنه؟
نه و خیاطی مکمل زده کړی دی استاد په اسکار کوي سم.
نو اوس ولې دا کار نه کوي؟
دلته چې هغه ترغل م پنتون ترغل د محصل په توګه منل سم په توګه مستقبل لوړ زده کړی وکړم او په سان کې هغه کورسونه ورسره ما وخت نه لرم سي خپل خیاطی ته دمه ورکم.
نو که چې ته کارم نه کې ستاده مصارف بیا څنګه کیږي؟ سنځمنه نه دستا کورنۍ ته چې په دغه شان خراب شرایطو کې ستا مصارف مغوی په غاړه اخلي.
زموږ ان شاء الله الحمدلله اقتصاد ښه ده. پلان مو زنده د لاتروسه نو فعلا کور له خونه ز تشویقی کې مدرسه او دغه مصارف مې له کور له خونه راکول کیږي.
بیرته راشو خیاطۍ باندې په باسو کو څه ډول جامې ګنډلی شي؟
دغه اوس وخت کې څنګه سری واځي دغه مکمل ګنډلی سم او په زمن کې د قنداري کله سرم لګ ضربلتیا لرم.
قنداري کالی سخت ګنډل کیږي که څنګه؟
سخت نه دی خو فقط دغه اندازه د نورو جامو څخه توپیر لري. وګدوي چار کنجاوي څلور کنج لري. لمن سره د لوګین رنیول د لمن تر اخره پورې د دوړو بغلو کې او د شاله لمن کې د سیاو درز راغلي ځنې د سلکتیو باندې پکې جوړوي. نو عموما په هر ځای کې سي درخت زیرازی ادلمن زیرازی په غزا کې دوه دوه بهي کې او د پرتګي سي د پرتګي نسبت د نورو جامونه ډیر داسې لوی وي.
دا چې تاسو خیاطي نه کېڅ فکر کړه مسلک په دې لیاد ونه وزي
د تخبي خبر د سپکم سبا نه چلاس یو رتل تیر سوي وي. نو هغه دمره مشکله باندې لیاد نه وزي فاطم کوم تغیرات اوس په کې راځي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې له مصطفی صدیقی سره